میلما پروگرام لرو خو تر دې وړاندې به رابولم د دې سات لاندو خبرونو ته. د افغانستان لپاره د اروپای ټولنې ځانګړي استازي توماس نیکلسن ویلي چې طالبان باید د نجونو پر مخ د ښوونځیو او پوهنتونونو دروازې پرانیزي. هغه دا خبره پرون د طالبانو د رئیس الوزرا مرستیال مولوي عبدالکبیر سره په کتنه کې کړې ده. په کراچۍ کې د افغانستان کنسولګری وایي 128 افغانان چې ماشومان او ښځې هم پکې شامل دي د کراچۍ له مرکزي محبسه خوشي شوي او ژر به د چمن سپین بولدک له لارې افغانستان ته واستول شي. د پاکستان مرکزی بانک وایي په وروستیو و میاشتو کې له دغه هیواد څخه افغانستان ته صادرات د تیر کال د ورته مودې په پرتله په سلو کې څه باندې لس زیات شوي دي. په کابل کې د ایران یو لوی سوداګریز مرکز نن پرانستل شو. د راپورونو له مخې د ایران د سوداګریز مرکز د کابل د پروان مینی په دوهمه برخه کې په یوې یولس پولیسي ودانۍ کې تأسیس شو. یوې زلزلې چې شدت یې د ریختر په حساب 15.1 درجه و نن سهار وختي د افغانستان بدخشان ولایت ولرزاو. د زلزله پیژندنې نړیوالې ادارې اټکل کوي چې د دې زلزلې مرکز د بدخشان ولایت د اشکاشم ولسوالۍ په 25 کیلومترۍ کې تر مځکې 101 کیلومتره لاندې و. د افغانستان د مارشل آرت لوبو لوبغاړي فرید بشارت په یو اف سی سازمان کې خپل امریکایي سیال مات کړ. دا د یو اف سی په معتبره سازمان کې د فرید بشارت لومړی لوبه وه. او د ترکیه او سوریې د مرګونی زلزلې تازه شمیرې شي چې په دواړو هیوادونو کې په دې زلزله کې چې یوه میاشت پخوا وشوه تر 15,000 ډیر کسان مړه شوي دي.
د امریکا د متحده ایالاتو د خلکو او د زینو وکیلانو او سناتورانو دی کور ودانوي چې د افغانانو لپاره خپل غک په دې څه د پاسه نیم کال کې تل پورته کړی چې د امریکا متحده ایالاتو باید د افغانستان خلک یوازې نه وي پریکي او دا یو ستر حقیقت ده. موږ افغانان خوشحاله چې موږ هیواد آزاد مستقل اوسېږي، خو کله چې شل کله دلته ډېر افغانان وژل شول د امریکا متحده ایالاتو باید د دوهې تړون په ډېرې ښه توګه سرته رسولی وای او دلته یو ټول ګډونه حکومت وای. نن ورځ به افغانان له دغسې فقر او بدبختیو سره مخامخ نه وای.
عام امریکایان یا
دا مرکه به په راتلونکو خبرونو کې له آزادی رادیو واورې. خو اوس هم د آزادی رادیو د میلمه ځانګړې مرکه.
د آزادی میلمه
ډیر ماشوم ولې ژوند کې مونږ به د ننګرهار نه کابل ته دوه چیزې ته څو عمر ما د پتراته نشته، خو زما افغانستان کې ټول ژوند مې په کابل کې تیر شوی دی.
نو لومړنۍ زده کړې لیسې دوره او پوهنتون دوره مو هم عملته تیره کړې ده. عملته مو ویلې دي.
ما ابتدائی خونځی مې په میرویس خونځی چې هغه د کوټې څنګه یو مامورین کارتي ترمنځ یو ځای الته لوستو، تر هغې نه وروسته بیا زه لاړم امانی لیسې ته چې هغه وختو کې امانی لیسا د نجات لیسې په نامه یادېدله. الته مې بیا علي لیسا ولوستله.
او پوهنتون مو چیرته ولوسته او څه مو ولوستل؟
کله چې زه د امانی لیسې نه خلاصېدم هغه وختو کې د ښوونځي لومړیو دوه درې کسانو ته د جرمني لپاره بورس ورکول کېده. نو په دې چې زه هم په دې ښو کسانو کې شامل یم، نو ما ته څه په ځای بورس راغی د جرمني لپاره. نو ما افغانستان کې ما تحصیل نه کړ، بلکې تحصیل لپاره جرمني ته راغلم.
په جرمني کې چیرته میشت شوی او دلته مو بیا څه شی ولوستل؟
دا بورس چې د باندنیو چارو وزارت، البته د جرمني د باندنیو چارو وزارت یو بورس و، د دې موخه دا وه چې دلته جرمني کې د جرمني ژبې لپاره ځینې افغانان وروزل شي چې دلته د ډیپلوم واخلي د جرمني ژبې په برخه کې، او دوی باید بیرته لاړ شي افغانستان ته هلته په امانی لیسه کې او هلته د جرمني کورس چې د ګویتی انسټیټیوټ په نامه یادېده هلته درس وکړي. نو دغه بورس چې ما واخیسته هم همدغه بورس و چې د جرمني ژبې د ډیپلوم اخیستو لپاره. نو ما دلته د جرمني ژبې ادبیات ولوستل او ډیپلوم مې واخیسته په جرمني کې.
سماس دی پښتنه دا و چې څنګه تاسو ډاکټر شوي، چیرته ډاکټر شوي، طب مو چیرته ولوست؟
څروان صاحب چې کله مې دا د جرمني ژبې ډیپلوم په منشن جرمني کې واخیسته، هغه وختو کې ما ته ځان ډېر ځوان ښکاره کېده. نو ما داسې فکر وکړ چې ټول عمر د جرمني ژبې ګرامر درس ورکول دا وایي چې دا فیل دی او دا مستر دی او دا قید دی او دا اسم دی او دا صفت دی. ځان راته داسې ډېر تنګ ښکاره کېده. ما داسې فکر کوه چې زه په یو تنګې والا کې یم او دې خو آخوا ډېر نشم تللی. نو ما داسې په دې چې ښه لامبو مې ستاوه، ما غوښتل چې یو داسې غټ بهر کې لامبو وکړم. نو د خوشحال بابا یو شعر دی چې څو دې وس رسي په لوی دریاب کې ګرځه، په والا کې دې زوالي نم نهنګه. نو ځان راته داسې محدود ښکاره شو. نو پته مې ځان ته مې وپتل چې زه به د طب تحصیل وکړم، زه به د طب لوی دریاب ته وردانګم. نو د جرمن ډیپلوم اخیستو وروسته بیا مې خپل نوم ورکړ، عریضه مې وکړه د طب پوهنځي ته او ما بیا سیټ واخیسته، او د هغې نه وروسته ما په خپله بیا دلته جرمني کې طب تحصیل شروع کړ. یت افغانستان ته لاړ نو شم، مغه جرمني ته چې زه په 1904 اویا کال کې راغلم، هغې نه وروسته بیا افغانستان ته هیڅ لاړ نه شم. نو اول مې ډیپلوم واخیسته جرمني کې، هغې نه وروسته بیا مې طب تحصیل هم په جرمني کې وکړ.
ډاکټر صاحب، مخکې تر دې چې دې ته راشم چې په ژبه کې مو علاقه مندي، لیکن له دې سره سره کمه نه شوه، وروسته مو آثار وکشل، کتابونه مو لیکل، جایزې مو وګټلې. حتی مخکې تر دې چې دې موضوع ته راشم، د طب برخې کې تمکېږم، تاسو په ځلونو له آزادي راډیو سره د طب په برخه کې مرکې کړې دي، د اورېدونکو پوښتنو ته مو ځوابونه ویلي دي. د خپل طبي سابقې په برخه کې، د طب د کار په برخه کې، که زموږ اورېدونکو ته ووایئ چې په جرمني کې مو په دې برخه کې څومره کار وکړو، په روغتون کې هم کار کوو، په خصوصي ډول هم کار کوو، څنګه؟
څروان صاحب، کله چې ما طب خلاص کړ نو ما ته داسې چرت راغی چې زه څه شی کار وکړم، دلته څه شی زده کړم چې افغانستان کې زموږ د ولس په ګټه وي. نو زما هیڅ خیال نه و چې زه په جرمني کې پاتې کېږم. زما یوازې ارمان دا و چې هغه مې چې زده کړې د خپل د ولس په اختیار کې کېږم، هلته د خلکو علاج وکړم. نو ما ځان سره دا چرت و ښه به دا وي چې زه هلته لاړ شم، د افغانستان حتی کلو بانډو ته لاړ شم. هلته چې وګورې کلو بانډو کې بیا د خاص تخصص دومره ډیر نه پکاريږي. د زړه ناروغان په نسبت لږ وي، د سږي ناروغان به لږ وي، کوم چې ډیر د عمومي طب ډیر پکاريږي. یعنی دا چې هلته د سر نه نیول تر خپو پورې طب پکاريږي. نو دې لپاره به زه چرت کې شم خو به دا وي چې زه دا عمومي طب ولولم بیا د تحصیل نه وروسته. نو په دې اساس ما دلته په یو کال په روغتون کې کار وکړ، په عمومي برخه کې مې ځان ورسوه. هغې نه وروسته بیا راغلم، هلته د اسیسټانټ په حیث مې کار وکړو، چې البته دا د کلو یو کتن زیاد. نو هلته په رښتیا داسې و، دا هم چې فکر وکړو تقریبا 2 کاله مخکې، نو په کلو کې هم داسې و چې د چا کا سر خوږېده، هم لومړی به خپل کورنۍ ډاکټر ته به تکه پخې خوږېده، که زړه تکلیف آته د غاښ او د سترګو تکلیف چې به مو لومړی به خپل کورنۍ ډاکټر ته تله. نو دغه شی ما ته ډېره ګټه وکړه. په دې اساس باندې ما د سر نه تر خپو پورې په حساب هغه لومړني ضرورت په طب کې هلته مې زده کړه. بیا په همدې برخه کې مې پرمختګ وکړ، اخر مې تخصص مې واخیست جرمني کې، د جرمني کې ورته الګمین میډیسین وایي. داسې وایي چې افغانستان کې ورته وایي چې د عمومي طب تخصص.
نو بیا ولې افغانستان ته نه ولاړې؟
پتاست پته ده چې په افغانستان کې شرایط هغه وخت کې داسې نه و چې اروپا نه به افغانان هلته تلی شول.
دا کوم کلونه و؟
نو دا کلونه چې و ما 1980 کال نه وروسته و. نو هغه وخت شرایط نه و. افغانستان هغه دا وخت چې افغانستان به ډاکټران راتلل او اروپا ته به راتلل. نو ما
یعنی دا کلونه و چې شوروي اتحاد پر افغانستان یرغل کړی و.
یرغل کړی او داغه وخت وو. بیا هغې نه وروسته بیا دا کورني جنګونه شروع شول. داغه وخت هم داسې نه وو چې یو ډاکټر به په آرامه باندې هلته تللی شو او هلته یې کار کوی شو.
په دې موده کې بیرته افغانستان ته ولاړی او کنه؟ البته دا خبره دې ته په پام کوم، له 2000 لومړي وروسته چې د طالبانو حکومت وپرځول شو، بیا یو ډول شرایط مساعد شول، ډیر افغانان چې په اروپا او امریکا کې ول بیرته خپل هیواد ته لاړل، څوک پاتې شول، څوک بیرته راغلل، څوک د لنډې مودې لپاره، څوک د اوږدې مودې لپاره افغانستان ته لاړل، تاسې څنګه؟
نا څاروان صاحب زنو د افغانستان داسې فکر وکړي چې کم 50 کاله کېږي چې زه جرمني کې اوسېږم، په دې 50 کالو کې غیر د دینه چې یو ځل زما پلار دلته جرمني کې په حق ورسېده، د ده جنازه مو افغانستان ته منتقل کړه، دینه غیر بیا افغانستان ته زه نه یم تللی.
یعنی له جنازې سره تللی وای نو طبعا چې خوندور حالت نه و، غمجن حالت و، خو له دې سره سره وطن ته چې لاړی هوایي ډګر ته ورسېدی، کابل خارم له ډېرو کلونو وروسته لیدو، څنګه احساس هم کوو؟
زه خو په هغه وخت کې داسې یو په شوک حالت کې وم، زه ډېر غمجن حالت کې وم، داسې ډېر د خوشحالۍ احساس مې ونه کړ، خو په عمومي ډول باندې چې مې وکتل افغانستان ما افغانستان و، کوم خاص بدلون مې پکې ونه لیده. یوازنی بدلون چې ما ولیده د هغه وخت رئیسې چې زه جرمني ته راغلم، دا چې پخوا به اوس سړکونه په تشو، اوس نو سړکونه ډېر ډک ګڼه ګوڼه وه. بیا چې خپل کلي خواته لاړم، ماغه حالت بخوانه حالت او ماغه افغانستان میولی، ماغه بیوزلی و ماغه د کومزی کې یو سرک به تیر شوی، خو نور چې میو کتل بسګران چې خوشایان به په دیوالو باندې تپل شوی و، ماغه بیوزله ژوند.
کله چې یو څوک لډیرو کلونو وروسته خپل هیواد ته ځي، یو ډول احساس وي ورسره، عجیب احساس وي، په دې ارتباط مل چې احساس مو څنګه و؟
نو تران سه او څرګند چې هیواد سړی باندې ګران دی، خپل خاور ده، خپل هوا ده، دا احساس خود داسې احساس و چې زه د دې خاورې یو برخه یم. نو سره دې چې زما اوس ډېر کلونه په جرمني کې کیږي، دلته چې چا سره خبرې کوم، ما د خبرو له لارې څوک نه پوهېږي چې زه پردی یم او که جرمنی یم، خو بیا هم د شکل زما ویښته لږ څه تور دي، مخ مې ډېر سپین نه دی. نو دلته هر څوک یو نظر ګوري، اول نظر باندې ما ته ګوري دی خو بهرنی دی، خو افغانستان کې چون احساس دا و چې چا ماته داسې ونه کړه چې دا یې پردی دی، بهرنی دی، نو ځان مې داسې احساسو چې زه خو د دې خاورې یو بچی یم او د دې خاورې برخه یم، کاشکې ټول ژوند مې هم دلته وای، لنډ غوندې اروپا کې وای صحیح وه، خو نوره ژوند مې دلته کړی. نو دا راته د یو ډېر د ازادۍ احساس او د خوشحالۍ احساس و چې د دې خاورې برخه یم.
قسم تاسو ویل چې په جرمني کې مو ژبه ولوسته او بیرته لاړه، یو فکر وکړو چې نه غواړي ځان محدود کړي، ټپ ته مو مخه کړه، لیکن ډیر کار مو بیرته په ژبه کې وکړو او بیرته مو ژبې ته مخه کړه، دلیل یې څه و؟
څاروان صاحب، د ژبې دلیل خو دا و چې یو څوک چې په یو برخه کې یو ډیپلوم واخلي، نو هغه خو یریږي انسان نه. بل دا یو مخې دا و چې کله چې زماني لیسه کې وم په افغانستان کې، جرمني ژبه ما ډېر په سختۍ باندې زده کړه، او په دې ځکه چې هغه وختو کې په پښتو ژبه هیڅ کومه ډکشنري نه وه، حتی د افغانستان په دري ژبه هم کومه ډکشنري نه وه، جرمني په پښتو باندې یا په دري باندې کومه نه وه، نو په ډېر په سختۍ باندې ما جرمنی ژبه هلته زده کړه. نو په دې اساس باندې ما ځان سره هغه وختو کې پته لول، کله چې زه د جرمني په ژبه باندې حاکم شوم، نو زه به یو ډکشنري لیکم او نور کتابونه به لیکم چې افغانان په اسانه باندې جرمني ژبه زده کړی شي. نو کله چې به مې پرشته ډیپلوم واخیسته، نو ځان سره مې پته لول زه به همدا اوس شروع کوم په جرمني ژبه په افغانان لپاره د زده کړې کتاب به لیکم، ډکشنري به لیکم. خو هغه وختو کې په ما باندې د طب د تحصیل ډېر سخت فشار و، تحصیل په موده کې نه کېده، نو کله چې تحصیل خلاص شو بیا مې هغه وختو کې په رښتیا په عملي ډول شروع کړ. سره د دې چې ما په روغتون کې کار کاوه او رنځوران مې کته، وخت یې لږ و، خو بیا هم د ورځې یو ساعت دوه ساعته ما به ژبنی کار کاوه. نو په دې اساس باندې دا نو زه په دې کې سست نه شوم او تر اخره پورې پاتې شوم، په دې خپل عزم باندې ټینګ ودرېدلم او بیا کتابونه مې ولیکل شول.
د ژبې په برخه کې تاسو ډکشنري کړلې ده یا تالیف کړې ده، نور مو کوم آثار دي په دې برخه کې؟
ته ډکشنري چې مالک لري دا یو زره شپارس پانه دی، رغه ته ډکشنري ده. نو کله چې دا ډکشنري د چا پر هو تا، ما ته دوستانو افغانانو ول چې را د خو ډیر خ ډکشنري ډیر عظیمه ده، ډیر ګټوره ده، په ډیر اسان ډول باندې لغات کې تشریح شوی. دا یوازې داسې ډکشنري نه ده چې لغات او معنا ده، بلکې دی کې تشریحي مثالونه دي، دي کې حتی متلونه دي، دي کې حتی شعرونه پکې دي. بیا ما نه هیله شوه چې نشي کېدلی چې په دغه سمي چې ډکشنري ته لیکلې یو د ګرامر کتاب د زده کړې کتاب هم ولیکې، نو مالولې نه. نو په دې اساس باندې د هغې نه وروسته بیا کېناستم لس کاله څه نا څه، ما بیا د جرمني ژبې د زده کړې یو کتاب ولیکه چې د هغې نوم دی د جرمني ژبې اسانه زده کړه. بیا هغه شروع کېږي له اساساتو نه او پای ته رسېږي په ادبیاتو باندې، چې نوم یې هم اساساتو نه تر ادبیاتو پورې. دا کتاب تیر کال تر 2020 کال په جنوري میاشت کې له چاپ راووته.
آیا دا کتاب هم لکه ستاسو د ډکشنري چې ډېر استقبال وشو د دې هماغسې هرکلی وشو؟
نو تر اوسه پورې هرکلی ډېر زیات شوی دی، رسنۍ دی نه ډکې دي او ما ته د مننې دپاره تلیفونونه راځي او احوال راځي، ایمیلونه راته راځي د مننې دپاره. او داسې څوک پیدا نه شو وایي چې یاره دی باندې مونږ پوه نه شو، ځکه دا د زده کړې کتاب د جرمن د ګرامر کتاب خو نسبتا نوی دی. نو په دې اساس باندې څومره چې ما واورېده خپله جرمني ټولنې، د البته هغه چا دپاره چې ژبنۍ خدمتې کړی، دوی بیا وړاندیز کوي نورو ټولنو ته چې یو ادبي جایزه ورکړل شي. نو څومره چې ما واورېده دې برخه کې هم وړاندیز شوی دی.
او د ډکشنري په برخه کې که راته ووایاست چې د هغې په خاطر چا جایزه درکړه؟
نو د جرمني ډکشنري موضوع د جرمني جمهور رئیس ته هم ورسېدل. دا خبره هغه وختو کې د جرمني جمهور رئیس یو پروفیسر و، پروفیسر کوله په نام باندې، چې هغه یو لایق پروفیسر و. او هغه چې دا زما کار ولې دا هغه ویل چې دا لوی ستر خدمت دی. ډکشنري دا معنی لري چې د دوه ولسو تر منځ یو پل ټینګ شي. نو دا چې د افغانستان او د جرمني ولس تر منځ یو غاټ پول جوړ شو، نو دې ته خو ډېره غټه ستاینه پکار ده. نو هغه وخت کې د پروفیسر ماته د جرمني هغه ستر نښان چې ورته وایي، جرمني کې ورته وایي بوندس فتینس کرویتس ام باندې، دا په حساب یو مډال نه دی، یو بل ستر نښان دی چې یو پټۍ لري. هغه یې ماته منظوره کړه او دا ستر نښان بیا 2011 کال کې ماته په یو غټ تالار کې په محفل کې راډالی شو. کله چې دا خبر په رسنیو کې خپور شو دي کې باید وایي چې بیا افغان ژورنالیستانو دا پوښتنه وکړه چې جرمني کې څومره جرمنیان به چې دې ډکشنري نه استفاده وکړي، هغه به کېدای شي د ګوتو په شمار وي. دا چې څومره افغانان ترې نه استفاده کوي، دا خو په لکونو ته دا شمېره رسېږي. نو دې کې به ژورنالیستانو د افغانستان حکومت ته وړاندیز وکړ چې لازم خو دا و چې افغانستان ماته یو نښان راکړی وایي، نو دا ولې افغانستان حکومت دا کار نه کړی؟ نو په دې اساس باندې کور ودانی د افغان ژورنالیستانو دا وړاندیز وکړ د افغان ولسمشر ته، چې هغه وخت کې حامد کرزی و، هغه وویل چې ولې نه چې جرمني ورته دا ورته مونږ خو باید ورکړی وای. نو ماته دا د افغانستان د خوا د جمهور رئیس د خوا هم یو مډال منظور شو. ما خپل نوم د افغانستان ملي تلویزیون کې واورېد چې جمهور رئیس د خوا یو مډال ورته منظور شوی. خو له بده مرغه تر ننه پورې دا مډال ماته را نه کړ.
ډاکټر صاحب، تاسو هم لیکوال یاست او هم ډاکټر یاست، یو خبره سې زه عموما دا ډول کسانو سره کوم، هغه دا ده چې ډیر مش متخصص خلک لرو چې خو هغه بیا په ژبه نه پوهیږي، او ډیر بیا خلک لرو چې لیکل کولای شي خو هغه تخصص نه لري. همدا دلیل ده چې زموږ ژبه د تخصصي کتابونو په برخه کې ډیره خواره ده. تاسو چې هم تخصص لري او هم لیکل کولای شئ، د ټپ په برخه کې مو ولې ډیر کار نه دی کړی؟
سروان صاحب، ما په دې تیرو یو دیرش کلو کې د جرمنیان ورته وایي هاوز آرتس، یعنی کورنۍ ډاکټر پایس کار کړی. جرمني کې قانون دا دی چې یو کورنۍ ډاکټر باید لږ تر لږه 12 ساعته د ورځې خپل رنځورانو په خدمت کې حاضر اوسي. یعنی دا چې زما حاضري شروع کېدله سهار په 2 بجو او پای ته رسېدله د ماښام په 2 بجو، او هغې نه وروسته بیا هر راجمه کې اول وختو کې هر دو شپه به د شپې هم نو کړم او سار به خپل رنځوران ته به زازرم. په دې معنی چې ما باندې دومره ډیر کار وو چې د ورځې 14 ساعته کله به 14 ساعته او کله کله واته داسې به و چې زه به 18 ساعته خپل رنځوران ته به حاضرم د کار لپاره. په دې اساس باندې ما سره نور دومره ډیر وخت نه و چې ما به په طب برخه کې هم کتابونه لیکلي وای. نو دې لپاره ما تش د ژبني کتابو لپاره چې هغه ما لپاره د ساتري معنا درلودله او د خوشحالۍ معنا یې ما ته درلودله هغې لپاره مې وخت پیدا کړ. خو د طبي کتابو لیکلو لپاره وخت راته اجازه را نه کړه. کوم شی مې چې بیا وکړی شو تاسو مخکې یاده کړه چې ما د خپل د ازادۍ راډیو سره او د نورو راډیوګانو سره رسنیو سره البته د مرکو د لارې یعنی 15 کاله پوره خو ما د ازادۍ راډیو سره کله په میاشت کې 1 ساعت کله 2 ساعته کله اونۍ میاشت هونډه میاشت هر هفته ما همکاري کوله پوره په 1 ساعت مرکې مې کولې. نو زما طبي مرسته تر اوسه پورې تش د مرکو د لارې ولسته وړاندې شوې. خو د کتاب په بڼه مې تر اوسه پورې کوم شی نه دی لیکلی. که ما ته وخت او ژوند اجازه راکړه نو زه به هڅه وکړم چې طبي کوم کتاب هم ولیکم.
تاسو ماته وویل چې اوس رسمي کار نه لرئ، فکر نه کوئ چې مناسب وخت دی چې په دې برخه کې کار وکړئ؟
فعلا خو زه ماته 1.5 کال مخکې له بده مرغه یو مرګونی ناروغي را پیښه شوه او فعلا زل لا د خپل د بهتر غېدو په حالت کې ما اوس هم د سینې سرکول او رزي بوزګار په کور کې ما اوس هم زو مطالعه کوم، طبي مطالعه کوم او ژبنی مطالعه کوم. هم دا اوس لګیا ما چې خپل اثر لا پسې غټو ما هغه ډکشنری چې و په خوا 1014 مخه وا هم دا اوس په کې 3.5 سوه مخه نور زیات شوی دی. دغه ډکشنری به که خدای کاوه د دغه کال اخره پورې دوم چاپ به راوځي او دې نه وروسته یو بل اثر باندې هم لګیم چې هغه ډکشنری د دغه یو جرمني په پښتو او پښتو جرمني فنی ډکشنری ده چې دا انشاءالله به د دې کال اخره پورې هم خلاص شي. نو دې نه وروسته فکر کوم دا وخت به ماته راورسیږي چې د په رښتیا په طب کې هم یو څه ولیکم.
ډاکټر صاحب څه ارزو لري؟ آیا دا هیله لري چې په افغانستان کې وضعیت بدل شي او بیرته په خپل وطن کې میشته، یا کوم بل ارزو لري که زموږ له اوریدونکو سره یې شریکه کړي؟
دا څه به وایم ترمن صاحب چې ما غوندې کسان یعنی د جرمني ولست لپاره ډیر بوي، یعنی دا هغه څومره ټپ او معلومات طبي پوه چې ما زده کړې ده نو جرمني کې کوم خاص شی نه دی. نو په دې اساس باندې زه به جرمني کې د میلیونونو کسانو د ډلې نه یو کس یم. خو هغه معلومات چې دلته ما راټول کړی د طب په برخه کې که افغانستان ته لاړ شم کېدای شي شمېره به دونه ډېره نه وي. نو واضح دی څاروان صاحب چې زه په دې راتلونکو کلو کې چې څه ژوندی یم جرمني ولس ته به زه ډېر خدمت ونه کړی شم. خو هغه زده کړه چې ما کړې نو دا به په افغانستان کې خلکو ته به ډېر شوي. نو واضح ده چې زما ارزو زما هیله تمه دعا دا ده چې که اپور چې ژوندی یم پاتې برخه خپل د ژوندانه په افغانستان کې تېره کړم او څه مې چې په فکر کې دي مغزو کې دي د خپل په ولس په اختیار کې کېږم. دا زما ارزو ده، دعا مې ده خدایه هغه ورځ راولي چې په رښتیا زه خپل پاتې برخه د ژوندانه په افغانستان کې نه یوازې ژوند کوم بلکې خپل پوهه مې د ولس په اختیار کې کېږم.
ډیر مننه. یو کومه خاطره که په ژوند کې یا کومه جالبه تجربه چې په ژوند کې مو درلوده کده هم راته وایست؟
څاروان څه په ژوندانه کې خاطرې زی او راځي. نو هر وخت سړي ته ښې خاطرې هم را مخه کېږي او بدې خاطرې هم را مخه کېږي. نو د خاطرو نه یوه خاطره چې بیا زما هیڅکله نه هېرېږي هغه د خپل مور سره یو خاطره وه، د خپل مور د مهربانۍ یو خاطره مې په یاد ده. اوس دا څو ورځې کېږي چې مونږ واورېده چې په ترکیه او په سوریه کې زلزله شوي، ډېر کسان د خاورو لاندې شوي دي. نو افغانستان کې هم کله ناکله زلزلې کېږي. یو وخت و چې افغانستان کې ډېر ورکوټه ماشوم ما البته په پخو روانېدی شوم خو کله کله هغې کې هم نیول کېدی شوم. په دغه عمر کې وم په افغانستان کې ډېر سخت ناروغ هم په کور کې دننه پروت وم، حتی د ګرځېدو توان راکې نه و، ځان مې خوږېده او ډېره سخته تبه مې وه. نو دغه حالت کې افغانستان کې زلزله وشوه، نو زلزلی حالت کې ټول خلک د کورونا بهر منډي وي، نو کله چې زلزله وشوه ټولو د څوک چې کور کې دننه وو هغې بهر منډه کړه، نور خلک هم بهر منډه کړه. خو دې حالت کې زما مور بهر و په حویلۍ کې وه، هغه په ځای دی چې مالته بهر پاتې شي منډه یې کړه دننه کور خواته. دې نور ورته وویل چې څه کوې ښځې، خلک زلزله کې بهر راوځي ته اوس بهر نه نوځي. دې چاته ځواب ورنه کړه، په منډه باندې دا راغله هغه کوټې ته چې زه پروت وم، دا زه یې واخلم په غېږ کې او بیا بهر ووتله. نو دغه خاطره به زما تر اوسه پورې په تر مرګه پورې نه شي. زما مور څومره مهربانه ښځه وه.
تاسو خو په لویدیځ کې ډېر ژوند وکړو، ځینې خلک وایي چې د لویدیځ خلک له اولادونو له میندو پلرونو سره ډېره مینه نه لري چې اتلس کلن شي ورڅخه ځي.
دا ووایم چې دا د زمانې پرمختګ په اروپا کې بل شانو شو نسبت افغانستان ته. نو د دوی دا دی چې دلته د ژوندانه کې دا بیمې زختې ډېرې دي، خطري بیمه یې بی ده او صحي بیمه یې بله ده او بله بیمه داسې ده. نو په یو اساس ووایم چې دلته هر ولس هر وګړی بیمه دی، د ژوندانه ډېرې ستونزې خطرونه ورته نشته. نو په دې اساس باندې دا یو هم دلیل دی په افغانستان کې خو داسې و او دی، کله چې یو څوک زوړ شي نو دا هغه چې دی بیا د ژوندانه دپاره کوم بل عاید نشته، ډېر لږ کسان به چې هغوی ته به تقاعدي معاش کفایت وکړي. نو د یو څوک چې زوړ شو د هغه پاتې ژوند د هغه د اولادو باندې دی، نو اولاد ځان موظف ګڼي چې خپل پلار بیا وساتي. همدا رقم کله چې یو اولاد ورکوټی وي، نو دلته په اروپا کې خو داسې دی که اولاد ښوونځي ته ځي پوهنتون ته ځي، دلته که څوک مور پلار د چا بې وزلي وي اقتصادي دومره ښه نه وي، نو دلته بورسونه موجود دي. نو خو افغانستان کې بیا بورسونه او دشینه نشته، نو مور پلار موظف کوي. نو په دې اساس باندې کله چې اولادونه واړه وي په خپلو سترګو ګوري چې مور پلار ماته څومره زحمت وباسي، ماته څومره مینه راکوي، نو دوی بیا وایي چې کله چې زه غټ شوم نو دغه مینه دغه زحمت به زه مور پلار ته وباسم. نو دغه سیستم پاتې دی چې اولادونه چې غټ شو مور پلار سره مرسته کوي او ډېر ژوند په کورنۍ کې پاتې کېږي. خو اروپا کې بیا داسې نه ده.
د کاري ژوند په ارتباط کې وایس چې کله تاسې ډاکټر پیس په جرمني کې کار کوو، له کومې جالبې پیښې سره مخامخ شوي یاست؟
چې یو رنځور وي چې بالکل بی اوخه یې، ما ته غږ به وشو چې هله راځه پلانکي کور کې، یو زوړ سړی لیدلی دی او غږ نه کوي، چې په لاړې ګوري چې رشته د درته ژوندانه وروستۍ سلګۍ وي. نو په دغه وخت کې البته لازمه یو سیرم تیرول، هغه ته پیچکاري کول، هغه بیرته د ژوند نه د مرګ نه بچول او بیرته ژوندی کول. نو دغه خاطرې دي چې په ژوندانه کې بیا بیا شوي دي او ما ته داسې احساس پیدا شوی دی چې ډېر د آرامۍ د خوشحالۍ چې د انسان یو ژوند ما له مرګ نه بچول، دا البته څو واره شوي دي. یو قسم داسې په یاد شو چې یو وخت ما کتنځي کې کار کو، هلته نور رنځوران چې به کله راغل هماغه ریسپشن ته به لاړ، خپل نوم به یې ورکړ، بیا ریسپشن کې هغه مرستیالانو جنکو به ورته وویل چې مهرباني وکړه هلته کښېنه، موږ بیا له سپیکر کې ستا نوم اخلو او ته بیا تا ته وایي چې کومې کوټې ته لاړ شه. نو یو رنځور راغی هلته ریسپشن ته، هغوی ورته وویل چې کښېنه، دغه دی ساوار چې راغی ستا نوم اخلو بیا درته وایي چې کومې کوټې ته لاړ شه. نو دا سړی رنځور ناست و، انتظار ځینې کسان چې دنه مخکې و هغې خلاص شو، دنه وروسته نور کسان راغل، هغوی هم یو په دم په خلاصېده او دی نه پورته کېده. نو دی آخر اعصاب خراب شو، دوه درې کسان نور هم چې دنه وروسته راغلي وو هغه هم خلاص شو. دی راغی ریسپشن ته، غال مغال یې وکړ، چغې شروع کړې چې ما سره تاسې توپیري چلند کوئ، ولې ما ته غږ نه کوئ چې ته لاړ شه. هغې ورته تا ته مخه غږ وکړه، تا به نه یې اورېدلی، پام به نه یې شه. دوی وویل چې ولې نه اورې، تاسې غږ نه دی کړی، ول مونږ کړی دی. خو آخر دوی وویل صبر وکړه. نو دغه دی اوس یو څو شېبې وروسته یو د زمانو وخت ډاکټر ملک صاحب یو رنځور په کوټه کې دی چې ووته، بیا تا ته به غږ وکړو، وایي سمه ده. نو دی بیا کېناسته، بیا رنځور چې ووته دې نه وروسته ده ته یې غږ وکړو، اشاره یې وکړه چې اوس لاړ شه دې کوټې ته. زما کوټې ته راغی، بیا ما پوښتنه وکړه چې مالې څه تکلیف دی څنګه، وایي دا څومره ورځ ده، وایي غوږ مې کوڼ دی. بیا غوږونه مې چې ورته وینځل هغه نه روسه ماته وایي چې چیغې ولې وایي ته.
مننه، سلامت اوسئ درنو اوریدونکو. د ازادي راډیو ځانګړی میلمه ډاکټر اکرم ملکزی وو چې مرکه یې تاسو اوریده.
ازادي راډیو لا تازه خبرونو، مهمو راپورونو، ژورو تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو دولس شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر اوو بجو پر لنډو څپو نونس یوشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سایټ او اپلیکیشن هم اوریدلی شئ. ازادي راډیو .com ته ورشئ.